یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه.
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو په روانه خپرونه کې به واورئ. یوش مېرل وی دي زه هیوادونو په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت اندیشنه وشوده. په روزګان کې خبري اعلان وایي د کار ازادي محدود شوې.
د عمل څخه د وخت یې چې د دې مقابل کې به کومه د علامات کم اکثر عمل د اشکار کوي.
په خوست کې شون کې په خپل د شونځي لپاره ودانۍ جوړوي.
کنن مونږ د خونځي جوړو دا مننه لري چې مونږ واځي و ودانۍ جوړو. دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو.
د روغتیا وزارت د کورونا د پیښو د ډیریدو خبرداري ورکوي.
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبت پیښې اوس هم شتون لري.
د دې او نورو موضوعاتو تر تفصیل وړاندې صالح محمد صالح د افغانستان او نړۍ خبرونه اوروي.
د امریکا او افغانستان ولسمشرانو له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړه. د هرات چارواکي وایي امنیتي ځواکونه پر کرخولسوالي او سلما بند د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دورځني سفر چین ته ورسېدل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړه. په دې خبرو کې چې پرونه وخت سیوی د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. سپینې مانی وی بایدن د غرض د افغانستان له امنیتي ځواکونو د خپل هیواد د ملاتړ پر تعهد ټینګار کړی چې دغه ځواکونه وکولی سي خپل دفاع په خپل وکړي. دوی ویلي چې د طالبانو اوسنۍ حمله د دوی له هغې ادعا سره په ټکر کې دي چې د مذاکرو له لارې د افغانستان د رواني جګړې حلاری د لټولو لپاره کوي. د طالبانو یو ویان سوهیل شاهین پرون په یو مرکه کې ویلي دوی په هغه صورت کې وسله پرمځه کړی چې د ولسمشر غنی پر رهبری حکومت لری سي او د مذاکرو لاره یو ټول منلي حکومت جوړ سي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هند ملاتړ جذب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دی چې دای به د چهارشنبې په ورځ له صدر اعظم نریندر مودي او د هند د بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د جنوبي آسیا لپاره جګپوړی امریکایي ډیپلومات دین تامسن وایي په داسې حال کې چې امریکایي ځواکونه له افغانستانه د وتو په حال کې د بلینکن به هڅه وکړي چې د افغانستان د ثبات لپاره د هند ملاتړ ترلاسه کړي. ښاغلی تامسن په ټلیفوني کانفرنس کې رسنوي ته ویلي د واشنگتن تمه ده چې د سیمې ټول هیوادونه په باثباته او خوندي افغانستان کې ګډي ګټې ولري. د امریکا متحده ایالاتونو او هند له نویمې میلادي لسیزې راهیسې نږدې روابط سره لري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولسوالي د وسلوالو طالبانو په حمله په شاتم بولې ده. عبدالصبور قانی نن رسنوي ته ویل د بادغیس له خوا د طالبانو په پلان سوي حمله کې د ډلې ته مرګ ژوبله اوښتی ده.
د نتیجې برخورد
د نشته په پایله کې د دریو سر روپانو په ګډون اویا وسلوال طالبان مړی یا ټپیان دي. دوه هم وی دوه رینجر او پنځه ویشت موټر سایکلونه د امنیتي ځواکونو لاسته ورغلي دي.
د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو پرون سهار له وسلوالو طالبانو د کرخولسوالي د مرکز د نیولو خبر ورکړی وو. په بل خبر کې د هرات محلي چارواکي ادعا کوي چې پر سلما باندې د وسلوالو طالبانو حمله په شاتم بولې ده. د هرات ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې طالبانو پر دغه بند پراخه حمله پلان کړې و، خو د دولتي ځواکونو په کمین کې دوه طالبان وژل سوي او پنځه نور ټپیان سوي دي. د اولمپیک د دوبنیو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن بوي. د افغانستان ټیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي اسیا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د اولمپیک ملي کمیټه ویان عارف پایمن ویلي چې هیلمن د منصوري خپل سیال مات کړي. د منصوري ترڅنګ درې نور نارینه او یو انجلۍ هم په دغو مسابقو کې د افغانستان استازي توپ کوي. د اولمپیک نړیوال مسابقې پرون د جاپان په ټوکیو کې پیل شوې چې له 204 هیوادونو څخه یو لزر ورزشکاران پکې برخه لري. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر او د استخباراتي ادارې مشر په دوه ورځني سفر چین ته ورسېدل. شاه محمود قریشي او جنرال فیض حمید په داسل کې پرون چین ته ورسېدل چې سباندی یو اونۍ مخکې د یوې چودنې د علت په اړه په خپلو کې چین او پاکستان لانجه لري. د جولای پر 14مه په خیبر پښتونخوا کې د چین سرحد ته نږدې پر بس موټر چودنه کې د نهو چینایي کارګرو په ګډون 12 کسان وژل شول. دغو کسانو د برښنا د یو بند په بیا رغونه کې کار کاوه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي دواړه لوري به پر دفاعي او امنیتي همکارۍ د ټوریزم په وړاندې پر مبارزه او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړي. چین د پاکستان له نږدې سیمه ییزو متحدانو ګڼل کیږي، خو په پاکستان کې د چینایي کارګرو د امنیت په اړه په وروستیو کې اندېښنې زیاتې سوي دي. ټاکل سوی چې را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د دې خبرو پریکړه تیره میاشت د ولسمشر جو بایدن او ولادیمیر پوتین د سرمشریزي پر مهال سوي وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د پلاوي مشري به په دې خبرو کې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وینډي شیرمن او د روسیې مشري به سرګي ریابکوف، یعنی د روسیه د بهرنیو چارو وزارت مرستیال کوي. او سپین مانی وایي چې د تیرې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیون ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولې. د سپین مانی ویان د جنساکي پرون ویل چې دغه 22 میلیون ډوز واکسین د نړۍ درويشتو هیوادونو ته صادر شوی دی. د هغې په وینا ټاکل شوی چې په راتلونکو دوه ورځو کې متحده ایالاتونه د کووید 19 ناروغي ضد نور واکسینونه هم به هرته واستوي چې لدې سره به د جنساکي په خبره نور هیوادونو ته د متحده ایالاتونو لخوا د کورونا ضد ټول استول سوي واکسین 80 میلیون ډوز ته ورسیږي. د ساکي په خبره د نړۍ بل هیڅ هیواد د کورونا ضد دومره ډوز واکسین هم راستنه ده کړی.
له صالح محمد صالح مننه چې خبرونه واوریدل. زه اسمت ساروان یم. د روان خبرونه په پیل کې چې د شمشاد زادران په تخنیکی مرسته وړاندې کیږي، په افغانستان کې د بشري حقوقو پر وضعیت د لویدیځوالو اندېښنه دراوړو. د یو شمیر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو استازو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتوالي، د طالبانو د بریدونو او د بشري حقوقو د سرغړونو په اړه ژور اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان د سولې د هڅو په اړه د متحدو ایالاتو او اروپا د کانفرنس له لوري په خبره شوې اعلامیه کې ټینګار شوی چې ټولې خواوې دې ژر تر ژره تاوتریخوالي کم او د سولې لور ته ګامونه واخلي. د افغانستان حکومت تل ټینګار کړی چې سولې ته ژمن دی، خو طالبان وایي د اوربند مسأله د دوی او امریکا ترمنځ په تړون کې واضح شوی او باید نړیوال هم د هغو اصولو پر پلي کېدو ټینګار وکړي. نور حال د ازادي رادیو له خبريالي واوري.
د متحده ایالاتو اروپا کانفرنس چې پرون د جولای میاشتې په 20مه نیټه د اروپایي ټولنې، فرانسې، جرمني، ایتالیا، ناتو سازمان، ناروې او انګلستان استازو پکې ګډون کړی و او د افغانستان د سولې د وروستیو هڅو په اړه یې سره بحثونه وکړل. د دوی د لوري په خپله سوی اعلامیه کې یو ځل بیا ټینګار شوی چې د افغانستان جنگ له پوځي لارې نه بلکې له سیاسي لارې حل کېدای شي. په دغه اعلامیه کې راغلی چې په افغانستان کې په لوړه کچه تاوتریخوالي او د بشري حقوقو سرغړونو سخت اندېښمن کړي دي. په یاد خبر پاڼه کې د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو ملاتړ سوای او ویل شوی چې له هیڅ یو داسې حکومت نه به ملاتړ ونه کړي چې هغه د پوځي لارې نه جوړ شوی وي. په دې خبر پاڼه کې د ګډونوالو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو استازو د ټول شموله افغانانو په مشرۍ د سولې بهیر پر مدیریت په حکومت کې د خزو د منالرون کې وانډي او عادلانه او دوامدار سیاسي جوړجاړي باندې ټینګار شوی دی. د غیلامي پیوا باخه کې راغلي دي چې موږ په ټولو خواوغا کوو چې تاوتریخوالی کم کړي، د ملکی وګړو ساتنه وکړي او د نړیوال بشر دوستانه قانون اعلان کړي، د دوی مسؤلیتونو ته درناوی وکړي، پر طالبانو غږ وکړي چې خپل پوځي بریدونه پای ته ورسوي او په خپلو جنګیالیو غږ وکړي چې د سولې په پروسه کې په منالرون کې ډول دخیل شي. همدارنګه د کې ویل شوي موږ اوربان ته د رسیدو پر اړتیا ټینګار کوو چې د خبرو اترو بریا درمن کړو او موږ د افغان امنیتي ځواکونو قرباني منو. خو طالبان بیا وایي چې د دوی او امریکا د دوه د تړون له مخې اوربان په هغه مهال به کیږي چې افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سیاسي توافق وشي. په قطر کې د غډالې د سیاسي دفتر وایان محمد نعیم ازادي راډیو ته وویل چې امریکا له دوی سره په توافق کې کړي ژمنې چې افغان حکومت هم منلي او د ملګرو ملتونو سازمان په ګډون یو شمېر نور سازمانونو او هیوادونو هم دا موضوع تایید کړي، لا هم نه دي کړي شوي دي. د امریکا او اروپا کانفرنس ګډونوالو لوري خبره شوې اعلامیه کې د 15 مادو د بیان ترڅنګ 15 مهم او اساسي عناصر هم ذکر شوي چې ټول شموله حکومت ولي د بشري حقوقو ملاتړ له تروريزم سره مبارزه مبارزه او دا داسل کول چې افغانستان د ترهګر لپاره د خوندې ځای په توګه نه کارول کیږي او همدارنګ د نړیوال بشر دوستانه قانون په ګډون د نړیوال قانون پیروي. دا هغه مسایل دي چې تیر شپه جمهور رئیس محمد اشرف غنی او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم پر ټلیفوني خبرې کړې دي. لاګ نه په خبرسوي خبرپاڼه کې راغلي چې په دې ټلیفوني مکالمه کې دواړو لوریو د افغانستان او امریکا ترمنځ د اړیکو د دوام او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه د خپل هیواد د ملاتړ د دوام ډاډ ورکړل شوی دی. په خبرپاڼه کې راغلي چې دواړو جمهور رئیسانو سولې او امنیت همدارنګه د تامین او د تلپاتې مشارکت لپاره د افغانانو پر ګډو هڅو له افغان دولت سره د ډیپلوماټیکو او اقتصادي مرستو پر دوام امنیتي او دفاعي ځواکونو همدارنګه د تیرو دوو لسیزو پر لاسته راوړنو ټینګار شوی دی. موږ هڅه وکړه د امریکا او اروپا کانفرنس په اړه د افغان حکومت وروستی نظر هم واخلو، خو تر اوسه موږ اړیکو ته ځواب نه دی ویل شوی.
ډېر مننه کوروډن. بومردل چې یو شمېر هیوادونو او نړیوالو مؤسسو یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو د طالبانو د بریدونو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه اندېښنه ښودلې ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په اورزګان ولایت کې یو شمېر خبري اعلان وای چې د جګړې شکیل ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دوی په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه کوي. سیمه ایز خبري اعلان له حکومت او طالبانو غواړي چې د دوی خوندیتوب ډاټمن کړي او د بی پرې معلوماتو د ورکولو اجازه ورکړي. نور حال په دې راپور کې
له افغانستان څخه د بهرنی سرتیرو د وټولو د پیل سره سم په دغه هیواد کې د جګړو او تاوتریخوالي د زیاتېدو او د طالبانو په لاس د ډیر سیمو سکوت او د شکیلو لورو څخه پر افغان خبري اعلانو فشارونه. د افغانستان په جنوبی ولایت اورزګان کې د یو شمیر سیمه ایزو او نړیوالو رسنیو خبري اعلان وایي د جګړې شکیلې ډلې په دې ورستیو کې په غیر مستقیم ډول د دې په ګټه د راپور ورکولو غوښتنه ترې کوي. لړلې په دغه ولایت کې د کلید رادیو سیمیز خبريالې سنلا ولسمل ازادي رادیو ته ویل چې د طالبانو او افغان دولت له لوري څخه ورڅخه په وار وار په غیر مستقیم ډول غوښتنه سوي ده چې د دې په ګټه راپور نه خبره کړي، خوای دی ورسره منلې نه دي.
کله چې زه ریپورت لیکم هغه په ځنګړې ډول امنیتي ریپورت پر ټول ځمال نه انګښنه دي چې خدای د دې په مقابل کې زه د کوم خپل اسلام الله سره مخ سم شو چې زه مشت خپل پیغامو د لارې نه جلا نه تکول کې چې د نام وسوالو د مخه دا ته شام خبروي او دا ته دې وکړل دا چې لکه ریپورت دې ما راشي په څو څو ځله دا چې افغان حکومت څخه څه دا شی منشر او دا شی داس نشر کړه دا چې حال کې چې زه په ریپورت کې لیکلو هم زه په جمع او مسؤلیت هم نه ای دام لا شونی دی را تکیش ته دی ولیکه او ته دی ولیکه نو دا موږ یو د دې غواښ ته کوم موږ سخت تاثیر هم کړی دی د ډیر ریپورت هم چې لانی له دا غوډی چې د ډیر عمل څخه ډیر وخت یې غوښمه چې د دې په مقابل کې به کومه دالماته کومه عمل به ښکار کوي. یعنی
په اورزګان ولایت کې د افغان خبري اعلانو د خوندیتوب د کمیټې مشر نجیب الله لطیف هم په دې اړه اندیښنه شي او دا مسله تاییدوي. نو موري وای چې نه یوازې دا چې خبري اعلان تر فشار لاندې راغلي بلکې کمیسمې چې د طالبانو تر ولکې لاندې راغلي هل تر رسنی په مکمل ډول تړل سوي دي.
موږ پر نړیوال ټولنه وسلواله طالبانو افغان حکومت د پټول کې د خبري اعلانو د ماتړو بنسټونو څخه مهله ده د پروګرام مجغ ده چې د بیان ازادي ته ژمنتیا پر خپل ځای پاتې شي، ژمنتیا لا ډیره شي، ماتړ د خبري اعلان وسی، د رسنیو ماتړ وسی، اقتصادي، مالی، مانوي او پټول برخې ماتړ وسی ترڅو د بیان ازادي لا ډیره تقویه شي او د بیان ازادي د خلکو ژغ دي.
دا په داسیال کې د چې د جولای پراتلسمه د افغانستان د اطلاعات او کلتور وزارت چارواکو یوې خبري غونډې ته ویل چې د ورستي جګړو لامل د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې ګډې رسنۍ یا تړل سوي یا محدودې سوي دي او یا هم اډیستل سوي دي چې د طالبانو په غوښتنه خبرونه وکړي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو د ملاتړ یانې ادارې د معلوماتو پر اساس د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې درې ډیر رسنۍ تړل سوي او په ځینو کې د طالبانو په خوښه نشرات کیږي. د اطلاعات او کلتور وزارت وای په بیلابیل ولایتونو کې تر 50 ډیر خبريالانو د هغوی د خوندیتوب په مخه کابل تر اغوشتل سوي او په خبرې چې څه باندې اویا خبريالان د امنیتي ګواښونو له امله د لنډ مهال لپاره له افغانستانه بهر تللي دي. خو هغه مهال د طالبانو ویان زبی الله مجاهد بیا دا خبرې رد کړې وې. موږ هڅه وکړه چې په دې اړه د اورزګان ولایت د والی محمد عمر شیرزاد نظر هم د ځان سره واخلو، خو هغه زموږ پیغام ځواب نه کړ. په جنوب کې د وسلوالو طالبانو ویان کار یوسف احمدی هم دا خبره ردوي او وایي چې دوی هیڅکله هم خبریال نه تهدیدوي. نوموړي دا پړه پر افغان دولت ورغورځوي او وایي چې دا کار هغوی کوي. تازه د امریکا 25 رسنیو د هغه هیواد جمهور رئیس جو بایدن او د بهرنی چارو وزیر انتونی بلینکن ته په یوه لیک غوښتي دي چې په افغانستان کې د امریکایي رسنیو کارکونکو ته د کډوالۍ د ویزې ورکړي زمینه برابره کړي. په افغانستان کې په تیرو 2 لسیزو کې د قیمیت او کیفیت له اړخه د رسنیو وده بې ساري ګڼل کیږي. په دغه موده کې افغان حکومت د بیان ازادي خپله لویه لاسته راوړنه یادوي او له طالبانو سره د سولې په مذاکراتو کې د دې لاسته راوړنې پر خوندي کولو په بیا بیا ټینګار کړی دی.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
په خوست ولایت کې د 3.8 میلیون افغانیو په ارزښت د چرګانو د دانیو تولیدي شرکت پرون په کار پیل وکړ. د افغانستان د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان فواد احمدی نن شنبه ازادي راډیو ته وویل دغه شرکت د یو خوستي پانګوال لخوا د مایل بهار په نوم جوړ شوی دی. د ښاغلي احمدی په خبره یا د فابریکه به 5 جریبه ځمکه کې د 3.8 میلیون افغانیو په لګښت جوړه شوې چې په یو ساعت کې د 10 ټنه تولید ظرفیت لري. د نوموړي د معلوماتو له مخې په یاده فابریکه کې به په یو وخت 160 تنه ته د کار زمینه برابره شي. په کندوز ولایت کې د نوي ارچي کانال د دوهمې برخې پروژې د عملي چارو ډیره برخه بشپړه شوې ده. د افغانستان د اوبو چارو تنظیم ملي ادارې ویان نظام خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل دا پروژه د اوبو د چارو د تنظیم ملي ادارې لخوا د آسیا پراختیايي بانک مالی مرسته د اوبو د مدیریت او کرنیزو ځمکو د پراختیا په موخه پلي کیږي. نوموړي د دغې پروژې د مالي لګښت په اړه څه ونه ویل خو زیاته کړې چې په تطبیق سره به په یاد ولایت کې 3600 هکتاره کرنیزه ځمکه خړوبه شي. او نن د کابل په شاهزاده سره کې افغاني د 2 بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 9 افغاني 50 پوله، یو ایرو 3 افغاني 60 پوله، یو انګلیسي پاوند 13 افغاني 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغاني 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغاني 30 پوله، زر هندي روپی 1090 افغاني او زر پاکستانی روپی 490 افغاني.
د افغانستان پاره نور موضوعات هم لرو خو اوس یو نړیواله موضوع. د امریکا د متحده ایالاتونو د کانګرس د خړیو یوې ډلې د اولمپیک له نړیوالو کمیټې غوښتي چې په چین کې د ایغورانو یا نورو مسلمان اقلیتونو د بشري حقونو د ناوړه سرغړونو په خاطر دی د 2022 میلادي کال د پیکینګ ژمنې اولمپیک لوبي وزنډوي او یا دې بل ځای ته انتقال کړي. تاکل شوې ده چې چین راتلونکی کال د اولمپیک د ژمنې لوبو کوربوي. نور حال په دې راپور کې
د امریکا د کانګرس ته غړو د جمعې پورز د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس توماس باخت په یو استول لیک کې ویلي په یو داسې هیواد کې باید د اولمپیک لوبي ونشي چې حکومت یې نسل وژنې او بشریت ضد جنایات کوي. د کانګرس ته غړو همدارنګه ویلي که چیرې د اولمپیک ژمنې لوبي چې په فبروري کې په چین کې پلان شوی په دې هیواد کې ترسره شي د به پر اولمپیک خې اغیزې ونه لري او ځنډول یا بل ځای ته لیږدول به د ورزشکارانو په ګټه وي. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې رئیس ته د امریکا د کانګرس ته څو غړو لخوا پاستول شوی دی لیک راغلی. موږ ته د اولمپیک د نړیوالې کمیټې لخوا دا غیر عادلانه ښکاري چې ورزشکاران د سپورتي سیالیو لپاره خپل ضمیر قرباني کړي. د لیک ډیموکرات سناتور جیف مرکلی، د امریکا د استازو د جرګې ډیموکرات غړي جیم مک گاورن، جمهوري غوښتونکو سناتور مارکو روبیو او د امریکا د استازو د جرګې جمهوري غوښتونکو غړي کریسمت لاسلی کړي. په دوی کې 2 ډیموکراټان د چین لپاره د امریکا د کانګرس ته اجرایي کمیسون یو مشر او بل مرستیال مشر دی او 2 جمهوري غوښتونکو د دې کمیسون غړي دي. د امریکا د کانګرس ته غړو ویلي د اولمپیک نړیواله کمیټه دا توانایي لري چې په لنډ وخت کې هم د اولمپیک لوبي وزنډوي او په دې برخه کې د توکیو د اولمپیک د سیالیو یادونه کړي چې ټاکل شوی و تیر کال ترسره شي خو وزنډیدي او دا مهال په جاپان کې روان دي. د توکیو د اولمپیک لوبي د کرونا وبا د خبرېدو په خاطر لتیر کال څخه سکال ته وزندول شوې. د اولمپیک نړیوال کمیټې په دې اړه مخکې ویلي چې دوی کوم ستر نړیوال حکومت نه دی چې چین کې سیاسي مسلې هوارې کړي. د امریکا د کانګرس غړو په دې لیک ویلي موضوع دا نه ده چې اولمپیک دل سیاست خوندي وي کنه، خو د نسل وژنې پر ضد عمل کول سیاست نه بلکې د کانګرس د دې غړو په وینا د انساني کرامت او اخلاقو په اړه ابتدایي څه دي. چین په شینجن ایالت کې تر 1 میلیون زیاتو ایغور ټبرو او نور اقلیت مسلمانانو سره د ناسم چلن له کبله چې ویل کېږي په کمپونو کې ساتلي جبري کار پرې کوي او آزادانه د خپلو دیني مراسمو ترسره کېدو ته یې نه پرېږدي د نړیوالې ټولنې تر انتقادونو لاندې دی. د امریکا متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د ایغور ټبرو او نورو مسلمان اقلیتونو سره د چین د حکومت دا چلن نسل وژنه او بشر ضد جنایات ګڼل کېدای شي. چین بیا هر ډول سرغړاوی رد کړی او ټینګار کوي هغه کمپونه چې ایغور ټبری مسلمانان پکې ساتي د حرفوي روزنې مرکزونه دي او د دې لپاره یې جوړ کړی چې خلک له سخت دریزۍ او ترهګرۍ راوګرځي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
په ټول افغانستان کې په شوونیزو مرکزونو کې د اسماینو د بهیر د بیا پایل رانشتي کیدو سره د افغانستان د عام روغتیا وزارت د کورونا وایرس د لوړ غواښ په اړه اندیښنه شي. د دې وزارت مسؤلان وایي په یو شمېر ولایتونو کې لا هم د دې وایرس د غواښ څپل لوړ ده. دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت وایي د لوړو زده کړو د بهیر د پایل په اړه د عام روغتیا وزارت لارښوونې ته پته مدي. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی پوهنې او لوړو زده کړو وزارتونو او د ملي شورا د اساسو د ګډې طرحې پر بنسټ ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه خپل فعالیتونه بیا پیلوي. خو د دې بهیر پایل له اندېښنو سره مل دی او د عامې روغتیا وزارت په یو شمېر ولایتونو کې د کورونا وبا د لوړې څپې په اړه د اندېښنې په خودو سره خبرداری ورکوي چې لا هم د دې وبا خطر پر خپل ځای دی. د عامې روغتیا وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی:
اوس هم موږ د کورونا د مثبتو پیښو په اوج کې قرار لرو، یعنی مثبتې پیښې اوس هم شتون لري. په ځینو ولایتو کې پیښې په کمېدو کې دي. د ترې مطابق په کومو ولایتو کې چې د کورونا د مثبتو پیښو کموالی لیدل کېږي هغه ولایتو کې به لوړ زده کړو تحصیلي نهادونه او د مکاتب به بیرته پرانیستل کېږي او خپل دروس به پیل کوي.
د خغل الیزی په خبره د خونیزو او لړو زکړو مرکزونو د فعالیت لبیا پایل سره سره باید روغتیایي سپارښتنو ته پام وشي څو د کورونا او باده پراخ خبرېدو مخنیوي وشي. هغه بیا د پهنې وزارت د زمري میاشتې په شپږ منېټه لزدکونکو څخه د ازموینو د پایل اعلان کړی دی. د دې وزارت ویان دی نجيبه اریان د پنځشنبه په ورځ ناوخت ازادي رادیو ته وویل د زمري په شپږ مبا په ګرم ولایتونو کې د کلنې ازموینې پاتې بهیر پایل او همدا ډول به په سړو ولایتونو کې د څلور نیم میاشتنیو ازموینو اخیستنه پایل شي. خو د پهنې وزارت په خبره پاڼه کې لیکل شوی په خونځو کې د حضوري زده کړو د پایل په اړه به د عامې روغتیا وزارت سره په ګډه پریکړه وشي. په ورته وخت کې د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د لوړو زده کړو لپاره د مرکزونو د پرانستې په اړه د چمتووالي خبره کوي، خو دا هم وایي چې د دې کار لپاره د عامې روغتیا وزارت لارښوونې ته په تمه دي. د دې وزارت وایان حمید عبیدی ازادي رادیو ته وویل:
د هغې طرحې پر بنسټ چې د تخنیکي کمیټې لخوا وروستۍ سوې هغو ولایتونو کې چې د کورونا وبا کم شمېرې لري د لوړو زده کړو مرکزونه پرانستل شي، خو هغو ولایتونو کې چې د کورونا شمېرې پورته دي نه پرانستل کیږي. زموږ طرحه وروستۍ سوې، خو عامې روغتیا وزارت ته پته مو یو څو ولایتونه معلوم کړي او موږ اقدام وکړو.
که څه هم د عامې روغتیا وزارت تر اوسه د دې معلومونې لپاره کار نه دی پیل کړی، خو د دې وزارت د وایان مرستیال میرویس علیزی وایي د یوې کمیټې لخوا په دې اړه پریکړه وشي. دا په داسې حال کې ده چې د عامې روغتیا سرپرست وزیر لختر وړاندې ویلي و چې د ښوونیزو او لوړو زده کړو مرکزونو پرانسته یو ګواښ دی. په افغانستان کې ښوونیز او د لوړو زده کړو مرکزونه د کورونا او بعد د لوړې څپې د ګواښ له امله د غبرګولي پاتمه په 14 ولایتونو کې د 2 اونیو لپاره وتړل شول. خو وروسته دا نیټه یو په بل پسې اوږده شوه او دا لړۍ ټولو ولایتونو ته وغځېده.
په خوست کې د یو دولتي ښوونځي یو ډله ښوونکي د زده کوونکو لپاره په خپلو مټو د ټولګي لپاره خونی جوړوي. دوی وایي په دې ډول غواړي چې زده کوونکو ته د ځان جوړونې فکر ولېشتوي. د خوست د پوهنې ریاست چارواکي وایي د ښوونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي ستونزه لا هم اساسي ده، خو د څه باندې سل ښوونځیو پر ودانیو کار روان دی چې ژر به یې چارې بشپړې شي. په دې موضوع هم راپور لرو.
د خوست ښار په جنوب کې پرته د تڼیو ولسوالۍ د درملک علي لسی خون کې ورسته لاغې د خپلو زده کوونکو لپاره د ټولګیو په جوړولو لاس په کار شول چې زده کوونکي به یې زیاتره وخت سره لمر ته د زیاتې ګرمۍ له امله د ضعف له حالت سره مخ کېدل. د دې لسی خون کې وایي کله چې د کورونا وبا د دریمې څپې د راتلو له امله تحصیلي او ښوونیز مرکزونه رخصت شول، نو له فرصت په استفادې په خپله د زده کوونکو لپاره د ټولګیو د جوړولو چارې پایل کړی.
تکل وخت نیم به سم پکې نه ستوي، نیم به بیا لسر مرته نه ستوي. یعنی داس وخت هم شوی دی چې په زیات ګرمۍ کې به دا شاګردونه می کلر اسخات کړل، ځکه چې نو دینه بیا داس می
15 کلن رحمت شاه د انګلیسي ادبیاتو په هنځل وسته او اوس مهال په دې خوانځي کې د انګلیسي ژبې مضمون تدریسوي. دای وای سره د دې چې په خپل غنی اقتصادي ستونزې لري، خو د نورو خونکو او د کلی د ځوانانو په ملتیاي وکول شو چې تر دې بریده درې ټولګي ورغوي او د امکاناتو په پیدا کېدو د غشمیر تر له سو ورسوي.
پاکه وستزونه د غړی نه ونسه چرای نه ونسه چې چا چرای وړي دوه چا به غړی کې شګر وړي دوه چا دا سکړې د خپل ټیکټر چا چلرلو، نو دا ټیکټر د باسه پورې خا د خپل کورې نه پکړه دلته چې د جرینو ویر چې غړی کړي دي چا تبوکړ وړي دي چا شګر کېږي کړي دي دا دوی پالې دي مولک خپل د زو وخا امدام قواس کو خپل زګل کړي وکم دا وظیفه مخ مخوري دا وستزونه چا یعنی چا ځون نه رسپم ولای نه د مزدیرای نه هغه څه په واس کې دی کړي.
د همدل سی یو بل خون کای مدیر څنګه وروي دوی یوازې ټولګي نه جوړوي، بلکې غوړي خپل ځکونکو ته د ځن جوړونې یو فکر انتقال کړي چې د سنز پر مهال د بل چالسنیوي ته کیننی.
هغه څه چې زمونږ لواسه کیږي په خپل کارم کوو، دا زمونږ احساس دی کنن مونږ دا خونځي جوړو، دا مننه لري چې مونږ یوازې ودانه جوړو، دا د پیغام لري چې مونږ یو فکر جوړو. یعنی زمونږ د کوونکو ته دا فکر لګیږي چې مونږ باید د بل په تامه کینو، هغه امکانات چې مونږ په لاس کې لرو هغه باید استفاده ونه کړو.
په خوست کې د خونځیو لپاره د ودانیو د نشټوالي سمزه لا هم اساسي ده. د دې ولایت د پوهنې رئیس نصیر احمد روخان ازادي رادیو ته وویل چې د دې سمزه د حل لپاره د محل د سباندې د سلو خونځیو لپاره د ودانیو د جوړیدو چارې روانې دي.
په خوست کې په ټوله کې یو سلو دوه خونځي داسې دي چې هیڅ ودانۍ نه لري، او لدې علاوه په نورو هغو ساحاتو کې چې د زده کوونکو شمیر زیات دی، د تعمیراتو د کمبود مسله جدیده، بل خصوص د خوست په مرکز کې په موجوده وخت کې د 103 مکاتبو لپاره د ودانۍ کارونه روان دي چې 90 سلنه د هغوی بشپړې شوې دي او پاتې 10 سلنه هم شاید پر راتلونکو درې میاشتو کې دا به هم پای ته ورسیږي.
د خوست په مرکز ولسوالیو کې د محل 302 خونځي فعال دي چې ټول ټال پکې 215,000 زده کوونکي په زده کړو بوخت دي چې له جملې 80,000 نجونې زده کوونکي دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هم د ښوونیز کال د پیل په مراسمو کې په ټول هیواد کې د 1,800 ښوونځیو لپاره د ودانیو د جوړېدو ژمنه کړې وه، خو دا چې د تڼیو ولسوالۍ د درملکې ښوونځي د پاتې ټولګیو لپاره پکې ودانۍ په لیست کې نه ونیول شوې، نو د همدل سي ښوونکي په خپله د ټولګیو د جوړولو لپاره لاس په کار شول.
او اوس په واورې چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلې دي.
ملیارمان ورسپانې په خپل نننې غنې کې لیکلي چې طالبان خپل جګړه نه دروي، نو لوسی پاتونونه د دې توان لري چې ل خپل خوري ساتنه وکړي. لیکوال لیکلي نن شپه کال وړاندې طالبان یوازې ټول وسوالي ته محدود وخو، ل امریکا سره تر خبرو ورسته د امریکا په غیر مستقیم لاټړ وست د غړله د ټول افغانستان د نیولو فکر په سر کې لري. خو د سرمقاله په باور اوس وخت لشل کال مخکې سره زمکه واسمان فرق کوي. په سر مقاله کې وړاندې راغلي چې 45 کاله مخکې چې طالبان راغله په خلکو یې هر څه ومنل، خو وسنۍ نوې نسل دا هر څه نه مني. د لیکوال په خبره اوس طالب له ولس سره مخامخ دی او لسی پر وړاندې وسله پورته کړې ده. هشت صبر سپانه په خپل نننې غنې کې لیکل چې د عراق او افغانستان حالت د ولسی پاتون کوونکو په برخه کې تقریبا ورته والی لري. د سر مقاله لیکوال لیکلي هغه مهال چې امریکا له عراق ووتله په هغه هیواد کې ولسی خلکو د داعش او یوش منور وسلوالو ډلو سره د جګړې لپاره وسله پورته کړه. په سر مقاله کې وړاندې کل شوی خو تفاوتونه هم شته، او هغه دا چې په عراق کې ولسی پاتون کوونکی یو مشر او دیو کس تر امر لاندې مخکې روان وو، خو دلته په افغانستان کې هر جهادي مشر او هر شتمنی وډل جوړ کړي او وسلې ورته ور کړی دا. لیکوال وړاندې لیکلي په عراق کې هغه مهال چې ولسی پاتونونه رامسته شو، له دینی اړخه د علماو ترڅنګ ان حکومتي چارواکو هم د خلکو د دې راټولېدنې په برخه کې پوره همکاري وکړه، خو په افغانستان کې داسې څه نشته. او هیواد ورسپانې په خپل نننې غنې کې لیکلي چې افغانستان له امریکا سره ملګرتیا او ستراتیژیکو همکاري ته دوام ورکوي. لیکوال وړاندې لیکلي چې دا ملګرتیا اوس تر هر بل وخت ډیره پخو مهم پړاو ته داخله شوې او امریکا له افغانستان سره نه یوازې په سیاسي بلکې په پوځي اقتصادي پراختیا او ټولنیزو چارو کې همکاریو ته دوام ورکوي. د سرمقالې لیکوال لیکلي چې امریکا ته د افغان جمهور رئیس سفر اوس تازه د دواړو مشرانو ترمنځ په ټلیفون خبرې د اړیکې لا پیاوړي کولی شي. د سرمقالې په پای کې راغلي نه یوازې امریکا بلکې نور هیوادونه هم باید د ترهګرۍ تر ختمولو پورې دغه هیواد سره خپلو مرستو همکاریو ته دوام ورکړي.
د روانې خبرونې په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام لرو، خو لومړی به سالم محمد صالح د افغانستان او نړۍ لنډ خبرونه واوروي.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی سره په ټلیفوني تماس کې له کابل د واشنگتن د ملاتړ پر دوام خبري وکړي. په دې خبرو کې چې پرونه وخت سوي د پراختیايي او بشري مرستو د دوام په اړه هم بحث شوی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزیر غواړي چې د افغانستان لپاره د هندوستان ملاتړ جلب کړي. انټونی بلینکن سبا هند ته روان دي چې د چهارشنبه په ورځ به له صدر اعظم نریندرا مودي او د هند بهرنیو چارو وزیر اس جی شنکر سره وګوري. د هرات والی وی امنیتي او دفاعي ځواکونو تیر شپه پر کرخولس والی د وسلولو طالبانو حمله په شا تمبولې. عبدالصبر خاني نن رسنوي ته وویل چې په نشته کې اویا وسلول طالبان وژل سوي چې دوی درې سرګروپان هم پکې شامل دي. د اولمپیک د دوه بنایو مسابقو په لړ کې ټاکل شوی د افغانستان لومړی مسابقه را روانه سیشن به وسی. د افغانستان ټیکواندو کار فرزاد منصوري به د جنوبي کوریا له لوبغاړي سره مخامخ سي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی او د استخباراتي ادارې مشر جنرال فیض حمید په دوه ورځني سفر چین ته ورسیدل. دا سفر داسې مهال کې چې څه باندې یو اونۍ مخکې د یوې چاودنې د علت په اړه چین او پاکستان په خپلو کې لانجه لري. ټاکل شوی را روانه چهارشنبه په جنیوا کې د امریکا د متحده ایالاتونو او روسیې ډیپلوماتان د اټومي وسلو د کنټرول لومړی پړاو خبرې پیل کړي. او سپینې مڼې وایي چې د تیرې یوې اونۍ په لړ کې د کورونا ضد 22 میلیونه ډوز واکسین نورو هیوادونو ته استولی دی.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې په دې اړه راپور لرو چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتات هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو، خو لومړی ستاسو پام د نشې موادو په برخه کې د اونۍ مهمو پیښو ته راګرځو.
په بغلان ولایت کې تر 2000 کیلوګرام ډی نشي مواد وسوځول شول. په دې نشي موادو کې 2015 کیلوګرام هیروئین، خیخه، نشي ګولۍ، چرس او تریاک شامل وو. دا هغه نشي مواد چې په تیرو دوو کلونو کې په 134 عملیاتو کې په بغلان ولایت کې نیول شوی وو. د بغلان امنیه قومندان جاوید بشارت ازادي رتو ویل چې د دې عملیاتو په بهیر کې 206 تنه نیول شوی او د عدلي او قضایي ادارو لخوا په مجازاتو محکوم شوی دي. د ننګرهار ولایت په یو کور کې نږدې 400 کیلوګرام نشي او کیمیاوي مواد ونیول شول. د ننګرهار له نشي موادو سره د مبارزې ځانګړو پولیسو پر یو کور د عملیاتو په نتیجه کې 190 کیلوګرام تریاک، 90 کیلوګرام چرس، 95 کیلوګرام هیروئین، 15 کیلوګرام خیخه، 20 کیلوګرام جامد کیمیاوي مواد او 8 لټر تیزاب د پولیسو لاسته ورغلل. د ننګرهار د امنیه قمندانۍ د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل چی د دې نشي موادو د تولید او ساتلو په تور یو نفر هم نیول شوی دی. د پروان پولیسو کابل ولایت ته د 400 د قاچاق مخاوني ولا. یو نفر چې 15 کیلوګرام چرسی په یو موټر کې پټ ایخي او غوښتل چې کابل ته قاچاق کړي، په چاریکار ښار کې د موټرو د تلاشی پر مهال ونیول شول. لنه شی مواد سره د مبارزې معینت د رسنیو دفتر ازادي رادیو ویل په چاریکار ښار کې یو بل نفر هم نیول شوی چې پر معتادینو یې هیروئین خرڅول. او دونه وروستي پیخه د چي د تخار ولایت پولیسو د کیمیاوي موادو یو کارخانه ویجاړه کړه. د تخار سرپرست امنیه قومندان شمس الحق سادات ازادۍ رړتو ویل چی د دوی پولیسو د کیمیاوي موادو جوړولو پر یو کارخانه عملیات وکړل چی په نتیجه کې د خيخي جوړولو د کارخانه پر ویجاړي دو سرپیره 200 لیټره تیزاب نږدې 3 کیلوګرام خيخه او د ناشادر په نوم یو 3 کیلوګرام کیمیاوي مواد ونیول شول. د دې کارخانه د جوړولو په تور یو نفر هم نیول شوی دی.
د نشې موادو په برخه کې مو د اونۍ مهمې پیښې واورېدلې. د نن په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ولګول شوی.
په دغه درجه کې و بیا هغه موتادی چې هغه نور متلمه راز لري او ایته به واکسین کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د احتیاط له امله بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
د موتاد خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط تر کړي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي نو نسي کولای چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي.
دا چې نیښګران د کوکنارو د نیښ وهلو پر مهال له څه ډول ستونزو سره مخ کیږي په دې اړه د عزت الله په نوم له یوه نیښګر سره مرکه لرو.
اوس د تاریاکو د نشې له خاطر بس سړی نور باندې پیګار څونه کار چې ټول څلر وي ساده په تاریاکو کې ولاړ یم نور باندې پیګ.
د سید جان په نوم یو معتاد وایي چې په دوبۍ کې مې تجارت درلود خو د نشو له امله راڅخه پاتې شو.
وو دکان ورو دي موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي.
او د پروګرام په پای کې ډرامه هم اوریدلای شي.
وا سړی الکشا خبره کوي پیسې چې په کور کې درته پرتې دي پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغاني واک هم نه ورکوم.
خچ دا سدا نزل اړم
والک په دې تور شپه کې چیرې ته.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. په افغانستان کې د معتادینو د درملنې روغتیايي مرکزونو ډیری کارکونکو ته د کورونا ضد واکسینونه ورلګول شوي دي خو تر دې مهاله یو معتاد ته هم دا واکسین نه دی ورلګول شوی. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست چارواکي وایي چې د دوی کارکونکو ډیر د کورونا له خطر سره مخ دي ځکه واکسین شوي دي. که نور امکانات یې ومندل نو بسترې شوي معتادینو ته به هم د کورونا ضد واکسینونه ورولګوي. طبي کارپوهان بیا وایي چې د کرونا پر وړاندې د معتادینو د وجود د مقاومت کمزورتیا ته په کتو سره باید د واکسین په برخه کې له معتادینو سره تبعیض او توپیری چلند ونشي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
تر اوسه پورې افغانستان ته د 1,000,000 په شاوخوا کې د کرونا ضد واکسینونه رسیدلي او د واکسین د لږوالي له امله دا واکسین تر ډېره برید هغو خلکو ته ورلګول شوي چې د کرونا په مقابل کې مقاومت کم دی. معتادین چې د نشې له امله روغتیایي وضعیت ښه نه دی او د کورونا په ګډون د ډېر ناروغۍ په مقابل کې د وجود مقاومت کمزوري دی. تر اوسه پورې یو معتاد ته هم د کورونا ضد واکسین نه دی ورلګول سوی. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت نشه یي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي وایي چې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو ټولو کارکوونکو ته د کورونا ضد واکسینونه ورلګول سوي دي خو کله چې نور امکانات پیدا کړل نو بستری سوی معتادینو ته به هم دا واکسین ورولګوي.
زموږ اکثره ولایتو کې موږ کارمندان چې د معتادینو په شفاخانو کې کار کوي هغوی واکسین شوي دي. په کابل کې هم اکثره واکسین شوي دي او دا به په تقسیم اوقات سره نورو ته به هم واکسین رسیږي. په دویمه درجه کې به بیا هغه معتادین چې هغه نور متلمه راز لري هغوی ته به واکسین کیږي او که چیرته امکانات وو نو بیا به معتادین په نوار شکل باندې د سکیجول مطابق به ورته واکسین تطبیق کیږي.
د خورو نړیوال سازمان د معلوماتو لمخې هغه خلک چې د کورونا پر وړاندې د وجود مقاومت کم وي د سیږی پښتورګو تورجړي او شکرې ناروغي لري. د معتادینو د درملنې بنسټونو څېړنې ښیي چې دغه ډول ناروغي معمولا د نشې له امله خلکو ته پیدا کیږي. له همدې امله د معتادینو د وجود مقاومت د کورونا پر وړاندې کم دی. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر بریالی میوندوال وایي چې نه یوازې دا چې معتادین د کرونا پر وړاندې مقاومت نه لري بلکې هغوی نور خلک هم په دې ناروغۍ اخته کوي ځکه نو باید د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو کارکوونکي او معتادین ته نورو خلکو مخکې واکسین کړل سي.
کم کسان چې دوی سره کار کوي او کم کسان چې پنډه شوي توکو روږدي کسان دي باید واکسین شي، ځکه د دې خلکو معافیت صحیح پاتې دا بیا نور خلکو ته هم انتقالوي. دا به هر ځای کې اوسېږي، دوی کولی شي د یو ځای څخه بل ځای ته ولاړ شي او په ټوله ټولنه کې دوی تیت دي. دا کولی شي په ډېر اسانۍ سره کرونا ناروغي انتقال کړي.
د دې ترڅنګ چې د محتاجینو د وجود مقاومت د کرونا پر وړاندې کمزوري دي، د محتاجینو ډله ییزه نشه او د نشې وسایل په ګډ استعمالول د دې سبب کیږي چې د کرونا ناروغي د دوی ترمنځ په چټکۍ سره خپره سي. د ملګرو ملتونو له نشې موارو سره د مبارزې ادارې په تازه راپور کې راغلي چې محتاجین په 2006 میلادي کال کې د ایډز د ناروغۍ تر ټولو لوی عاملین بلل سوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې په افغانستان کې تر اوسه یو موتاد ته هم د کرونا ضد واکسین نه دی ورلګول شوی.
د نشه یي موادو د کښت، تولید، قاچاق او استعمال د تازه پیښو په اړه د ازادي راډیو د زهرو کاربن خبرونه د شنبه او تکراری د چهارشنبه په ورځ پر 12:30 بجو اوریدلای شئ. د دې موضوعاتو په اړه خپل نظریات، پیغامونه او جالب عکسونه د واتس اپ لارې هم را لیکلای شئ. زموږ د واتس اپ شمیره ده 0903300000. زموږ د ایمیل پته هم په یاد ولرئ: COP@referl.org.
د زهرو کاروان خبرونی درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې ارواپوهان وایي په ټولنه کې د احتیاط لامل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی. که موتاد کلک هوډ ولري چې نور به نشه نه کوي او د پخوا په شان به عادي ژوند کوي، په ټولنه کې بایلل اعتبار او پخوانی دریځ بیرته ترلاسه کولای شي. ارواپوهان وایي چې نشه د انسان د روغتیا په څیر په ټولنه کې د هغه اجتماعي دریځ او اعتبار ته هم سخت زیان رسوي. خو که موتاد د نشې پرېښودلو لپاره کلکه اراده ولري، کولای شي د پخوا په شان په ټولنه کې با عزت ژوند ولري او خلک په درنه سترګو ورته وګوري. ځینې معتادین وایي د نشې تر پرېښودلو وروسته اوس په دې لټه کې دي چې په ټولنه کې خپل بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کړي، او ځینې معتادین دې هدف ته رسیدلي هم دي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
لیکوال او خبريال نستو نادری تر وکلنې نشې وروسته په دې وروستیو کې نشه پریخي او اوس بیرته خپل پخوانی کار ته راستون شوی دی. خو بیا هم په ټولنه په تیر بیا اجتماعي رسنوي کې د خلکو لپاره پیغورونه خوندې نه دی پاته شوی. خغل نادری وایي چې کڅه هم خلک په اجتماعي رسنوي کې هغه ته پیغورونه ورکوي او د په اړه منفي نظر لیکي، خدای دا هر څه زغمي او هڅه کوي چې په ټولنه کې خپل بایللې اعتبار بیرته ترلاسه کړي او اوس په دې لار کې پرمختګ کړی دی.
امروز ما به مشالې یک مثال پاکی شفاخانه
زنن دائم روغتیا وزارت له فینیکس کمپ سره د وادي انسان په توګه د نور هم کاران په ډول کار کوم. دا زما لپاره یو لوی اعتبار سو. دا هغه څه دي چې ما غوښتل. ما ته نور پیغامونه هم راځي چې راز از مو سره کار وکړه.
ما یې دادن کې بیا به همراه ما کار وکړو.
دا چې یو موتاد غواړي په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار بیرته ترلاسه کړي، لګن شمیر ستونزو سره مخ کیږي، ځکه که څه هم دوی نشه پریخي وي او ست یو سالم او عادي انسان په توګه په ټولنه کې ژوند کوي. خو ځینې خلک اوس هم د موتادینو په سترګو ورته ګوري. په دې اړه ارواپوه مرسال یزدان پرسوای چی موتاد تر نشي پریخودل وروسته د کورنۍ او دوستانو اجتماعي او اقتصادي ملاتړ ته اړتیا لري، ځکه چې دا غږ ذهن ډیر زپل شوی وي.
تجربه نشان میده که وی
دا تجربه خودلی زمک هغه ناروغان چی زمگل مرکز څخه تر رخصتی دو روسته په اقتصادی او اجتماعی برخه کی کورنه ملاتر کرده دی، پا طولنه کی خپل بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کرده دی. دغه ډول خلک ډیر ژر کولای شي چی پا طولنه کی بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کړي او د روغ انسان په ډول ژوند ته دوام ورکړي.
دوباره بتانن صحتمندی خود ادامه بتن.
د موتاد درملنه یوازې په روغتیایي مرکز کې د 15 ورځو لپاره په بستر کې دو سره نه کیږي. دا چې یو موتاد په ټولنه کې خپل پخوانی دریز او اعتبار بیرته ترلاسه کوي، ټولنه منی او ذهني سکون پیدا کوي، دا کار ډیر وخت نیسي. د موتادینو د درملنې ډاکټر زحال هاشمی وایي چې تر احتیاط وروسته په ټولنه کې خپل بایلل اعتبار او دریز بیرته ترلاسه کول د موتاد په اراده او چلند پورې اړه لري.
ریموتات خپل هڅه ډیره مهمه ده که هغه ونه غواړي چې احتیاط تر کړي او بیرته خپل اعتماد ترلاسه کړي نو نسي کولی چې هم فامیل یا جامعه ورسره مرسته وکړي. خپله باید قاطع تصمیم ولري چې زه احتیاط باید تر کړم، بیرته کوم اعتماد مې له لاسه ورکړی بیرته یې ترلاسه کړم.
ارباپوهان وایي تر څو چې تداوی شوی معتاد په ځان کې د احتیاط د وختونو ټولې نښې نښانې تغییر نه کړي، دا به ګرانه وي چې خلک پر هغه باور وکړي. خو په دې برخه کې د معتاد کورنۍ هم مسؤلیت لري چې له معتاد سره د تغییر په دې بهیر کې مرسته وکړي.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې په ټولنه کې د احتیاط له امله بایللی اعتبار بیرته ترلاسه کول تر درملنې ګران کار دی.
آیا پوهیدل است؟ آیا پوهیدل است چې د هیروین او معتاد سره باید څه ډول لومړنۍ مرستې وشي؟ په دې اړه به د ډاکټرې خالدی شریفی خبرې واورو.
کچیرې خپل کولای شي چې خپل ځان یو نږدې کلینیک یا سنټر ته ورسوي تر څو د کوما او مرګ نه جلوګیری وشي. که خپل مشکلات زیات وي نو دوستان او اقارب باید خبر کړي. باید ناروغ ته هغه وضعیت ورکړ شي کوم چې د شاک مریضانه ته ورکول کیږي. هغه په یو څنګ باید قرار ونیسي چې تنفسي لارې خلاص شي او د هرتیا په وخت کې باید مصنوعي تنفس ورته ورکړل شي.
آیا پوهیدل است؟
درنو اوریدونکو، تاسو ازادي رادیو اوریدئ چې پر منځنوی څپو سربیره په 0.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د کوکنارو نیخ وهل د تریاکو د تولید یوه مهمه برخه ده. د نیخ وهلو په موسم کې ډلې ډلې ځوانان نیخ وهلو ته ځي. دا چې نیخ وهل څه ته وایي، نیخګران د نیخ وهلو پر مهال له څه ډول خطرونو سره مخ کیږي، ولې خلک نیخ وهي، په دې اړه مې د عزت الله په نوم له یوه نیخګر سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې دی ولې نیخ وهي.
زه خپله 2 کاله کېږي ځم کندهار میوند ولسوالۍ کې سره بغل کې نیخ وهم. موری نیخګر دی، هغه د مو شناخته دی، د سرخیلانی لغو سره مو کار کوو. تقریبا 15 نفر کارګر لري. ځینې استله خاطر سم موضوع نیخته 15 ورځې نیخو او 15 ورځې کې تقریبا مو ته دغه 15-16000 روپۍ پاتې کالدارو باندې.
دا تاسو نیخ کې وای؟ دا د چا تر واک لاندې سیمه ده؟ هلته د حکومت واک ده او که د طالبان؟
تاریخ دی حکومت او طالبانو په دواړو سیمه کې کرل سوی دي. موږ خواته کده طالبانو خواته ځو، وری کار کوو.
نو تاسو به د حکومت تر سیمون تیریږي، هغه به پوهیږي. تاسو به ګوري چې دا خو هغه نیخګر دی شي نیخ وي او د هغه شي نیخ وي چې حکومت یې په خلاف مبارزه کوي. دغه د حکومت د خلکو چلند در سره څنګه وي؟ هلته چې بیا ولاړ شي د طالبانو در سره چلند څنګه؟
په دې ساحه کې نه حکومت په تاریخو کار لري او نه طالبان لري. سي داسې خلک مو لیدل دي سپوسته کې په حکومت کې دی، اول ته خپل تاریخ کړل دي، ورونه کار کوي، سرک په غاړه باندې دي. له دې خوا سي اوس کته د طالبانو منطقه ته ځي، داری پوسټو ول نفر پر سر باندې 100 روپۍ غواړي او لږه خاص بیرته راځي 200-250 تر 300 روپۍ بیرته نفر پر سر باندې غواړي. وای تاسو نه خو هلې ده. او واخاته طالبان بیا چا سرکان لريغه بیا سرخیل یې جواب بیا مسیر وای ک طالبان راسیم ماغه سره سرخیل بیا پیسې غواړل مو سرکار نه لري. څوک
جيبي خلک د شي وای چې څوک نه خوهی نو کدای شي دغه کسان په نشه باندې اخته سي د نه خو هلو له خاطر استاس تجربه په دې اړه سره
د تاریخ او تصویرګر سولې هغه یو رقم ته نشه لري سي سر دي سړی ګنگس کوي ستړیا باندې نه پیږي او کار به خ سخت خو په وسه تاریخ د نشه خاطر بس سړی نور باندې پیار څونه کار څوک ټول څلر وساته په تاریخ کې ولاړم نور باندې پی. تاسو خلګور یستاس د شپې 2 بجې باندې وروزي سار تر یو لسو تر لسو بجو پر کار کوي کی بیا د غرمې ډوډۍ د ماشکل منځو وروسته وروزي د مخسن تر منځو پر کار کوي کی نشه ونه لري. دا کار څوک نس کولای
سره کم کار کوي. مثلا دا د کار طریقه مو څنګه ده؟
ماشکین ستنی خو او د پخی پخی کوکړی دی والی سار به بس څنګه ملا زنګ واستل منځ دی وک نور بیا وروزی دا بیا ر پولیس دوه نفر ورلوی شل نفر سره ملګری ودی اس نفر ملګری ودی نفر په اندازه باندې تاریخ هغه سرخیل په لاس ور کوي زاپه نور کوي نه کام ور کوي.
څومره مزدوری در کوي؟ سره کم حساب
مزدوری خو دوه رقم ده، یو په ټیکه باندې دی او بل په حساب باندې. په حساب باندې څلرم من تاته در کوي. تقریبا موږ سوري سا ورته کړی د په دوه نفر باندې څلور منټوله ولې سړی یاندې پر نفر باندې دوه منټوله ولې په دوه منټ کې څلرمه ایسای د تا کې نیمن یو نیمن دی غسړ کې سرخیل بل پټیکه باندې نو بیا که خطر یا کور بیا تقریبا 14000 پوی در کوي په 1500 ورځو باندې
الته دا شر څه د وستون سره مخ کیږي
نو ول اورس کو سوار لی سرخیل له ټول څه موبایلونه ټولوي وای کدی چیرته زنګ وو دای ما موبایل ده که بیا هم له تاسو سره وو بیا د شپې امکان لري سي مو یو ورځ ویدولو د شپې پر یو بجه باندې طالبانو ناری ورالو وای پورته سي سپور سره ټول سره تلاشي وکم موبایلونه راکې مو ټول موبایلونه خمو نه لرو او له یو ملګر سره مو هغه وړو بیا سار سرخیل تور کړی ول دا سی بیا د زیواره ک او یو د چاپیل طرف سي حکومت راځي سیمته د دې بیا نګورستا شخصي دي یا نظامي دي سبست شپې په مخ ورل داولي مو خپل یو شپوي دولست شپې پر دولس نیمه بجې وسی تیاری رالی چا پاس ول ډیر بدل عدالت جوړ کو مو ته عدالت کوټه ترال وای راوز ما بس نور څوک کار در باندې لري ټول شپ ډیر ټکاول مو باندې ډیر په وام کې تیر سول او ډیر وخت داس پیخي سي د خپل ما باندې کې د جنگ سر کې د شپې ډیر خلکو تلپات شخصیان ترسیږي ځکه هغه کارګر وینا بلد وی وزید لوامه څمن داخله کوټه ته تیارې يم ولې دی يم ولې سخت خو په دې باندې دسي د سار وخت مانزه ته راکین ول مانزه ورسته بیا ډیر یخ ویلته بوټي ټول شنه دی د تاریاکو غوښه بنم مورېدلې وي تر دا ټټره پر سړی کې پټي په تاریاکو کې تر ټول کالو دغه سی وبتوي لکه باران ستر باندې اورېدلې ماشپین لمخ بیا خاص پر دایو بجبر وزیر ډیر سخت ګرمي وي زه امکان لري سي مریض سي اساني اسلری نه خو سړی مجبور نه سي باید اس کلو لاړ نه سي
نشې مواد سره مبارزه څومره موثره او ګټوره ده
کوم قاچاګبر چې نیولکی دغه پاړوان تر اوسه مونږ ته د عدلي او قضایي ارګانونو څخه نه دی راغلی
د نشې توکو د استراتیژي او تطبیق د دولت پاتې راغلی
د شلمن جنگ یعنی د مواد مخدر جنگ
د مایشه د بدین سره د تریاکو د پیش تړل کار نه دی
چلته مخالفین شتون لري تر خامخه قاچاګبر کې د تاسو کارخانه موجوده وي
د دې پوښتنې جواب د آزادې رادیو د زهرو کاروان په خبرونه کې اوریدل شي
درنو اوریدونکو تاسو ازادي رادیو اوریچ په 1290 منځنۍ چپو خبري او اوس د خاطرې وارده د پکتیا ولایت د اریوب زازوی ولسوالۍ شپږ دیرس کلن سي جان چې لدریو کالو راهیسې نشه کوي وای چې د غالیو او قیمتي تیګو کاروبار وکاوه په دوبۍ کې دکانونه درلودل او د نړۍ له بیلابیلو هیوادونو سره سوداګري کوله خو کله چې په نشو اخته سو نو سوداګري ځینې پاتې سو دا چې سید جان څنګه ولی په نشو اخته سو او د نشول عمل نور لڅډه ول ستونز سره مخ شوی دی په دې اړه راته د زړه خواله کړی دی
دا نشخ مو مجبورین نه دا کړی مستین مو کړی دی چې رښتیا خبري دا یو محفل او دا شاید موږ نو ولیدلې ډیر بد ممرات لدخشینه په محفل کې یو کسو خو د شیشې پاک لدل توایم نو ما سره سره مکینستو ما عزت وګوره د خود دی وګوره بس هغه چې ما وکو بس اغنه ورو داس کې دینا نه لاړو ډېر څه باندې پاتې شو لکه ډېر ښه ژوندۍ و ډېر ښه یو اعتماد و د کور طرفه ډېر ښه خبرګری و ډېر ښه کاروبار ما دې لاس اور کړو لکه سنگاپور تایلند داسې ډېر ملکونو ته تللې ما کاروبار کړی دا زه خپل کاریګرم یم له تیګو میګو غمی مې جوړولو ډېر ښه ښه شیان جوړوم داسې او چې کله زه په دغه شی باندې راوښتم تاثیر دې څه وکړو چې اوس یو کلاینټ براتلو یو کسٹمر براتلو ډیټ به راکړو چې را دغه ورځې ته زه درځم د کویت نه یا د سعودي نه مال به موږ نه اخستو په هغه ورځ به بس چې نشي ته ولګي د لوبیا به موږ په دې کیسه کې بنو و چې لک تاوان کوو که سل لک تاوان کوو دغه ضربه ډیره غټه ضربه و اموشتری به موږ خپه شو ابراغله لوزنګونه به وهل خمو بلیدو موبایل بکروتو موږ به بخپل نشي کې اخته وغه دې سل روپو نشي باندې به د لس لک روپو هغه کاروبار به موږ خراب کړو دا سي بدرته وي و دکان وو دې موږ په دوبۍ کې اوس یو دکان پاتې ده چې د ما کشر ورور پکې وي غونه لا پرته موږ د سي اډیوالان چې موږ باندې ډېر غټ اعتماد وو چې موږ یو میلیون مغختل مشکل بلو او بل زیات ضربه ده چې یو چا سره مخاطب کیدای نشي لکه مخکې به چې یو چا ته به ورتللو د سي غاړم بور کوله اوس چې دا چې واورو چې پلاکای راغلی ده وای دشته ورته وای یا داسی یا مریض ده هغه راوتای نشو ورته
زهرو کاربن
په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلی شئ.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو، دا د زهرو کاروان د خبرونه ورستۍ برخه ته را ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل خپل پلار کرم خان ته وایي چې له بیکاری څخه تنگ سوی او غواړي چې په ښار کې دکان ورته ونیسي، خو کرم خان که څه هم ډیری پیسې لري خو بیا هم د اجمل غوښتنه نه مني او وایي تر څو چې دی ژوندی وي نو هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې د دی وی افغانۍ ته هم لاس وروړي. په دې خبره اجمل ته درد ورځي او له کوره څخه تښتي. دا چې تر دې وروسته به څه پېښ شي دا به په یوه ډرامه کې واورو.
سړیه، ولې دې ډوډۍ بس کړه؟ خیریت خو به وي؟
بس دی مور یم، نوره مې خواته نه کېږي.
بابا، یو خبره مې درته کوله.
ښه ووایه زویه، څه خبره دې کوله؟
ما ویل چې زه بېکار او بېروزګاره ګرځم، ښه ده چې په یو کار مې لاس اختی.
بچی پوه نه شوم، مطلب دې څه دی؟
زما یو انډیوال د موبایلونو کاروبار کوي، وایي چې موبایلونه ښه ګټه کوي. ما ویل که ماته په ښار کې د موبایل خرڅولو یو دوکان جوړ کړي څنګه به وي؟
ولې اوس بیخي وږی تږی ویده شوی؟
د اجمل مطلب دا نه دی چې وږی تږی یم، دی وایي هم به په یو کار بوخت یم او هم به تجارت زده کړم.
اوس لا زه ژوندی یم، هیڅ ضرورت نشته چې دی کار وکړي، بس خوري او څښي دی او حساب دی نه مني.
و سړیه، همدغه د مشر زوی دی، اخر به د کور مشرتوب د ده له غاړه کېږي. ښه دی چې اوس له کاروبار سره ښه بلد شي.
اوس خو هیڅ مشکل نشته، که زه نه وم بیا دی پوهېږي او کاروبار یې.
و سړیه، اجمل اوس شکر ځوان دی، شرمېږي چې هغه مې ستاسو جیب خرڅ غواړي. که دوکان ولري هم به خپل جیب خرڅ ګټي او هم به یو کار زده کړي.
هغه دی په کلي کې جایداد لرو، دغه یې بس دی.
ولې د چا خبرې ته غوږ نه نیسې؟ دوی سمه خبره کوي، وایي بېکاره یم، هم به ګټه وکړم او هم به مې ساتیر وي.
ښه نو، دی کار د ساتیري دپاره کوي، بل ساتیري نشته.
اصلي خبره د بېکاری ده، وای بېکاري هسې بلا ده، هم د دین هم د دنیا ده.
نو ده کوم وخت کاروبار کړی چې اوس یې کوي؟
هیچا کاروبار د مور په نس کې نه دی زده کړی، زده به یې کړي.
یاره ښځې، فکر نه کوم چې زه د دې د لاس ګټه وخورم، هسې به مو پیسې را برباد کړي.
نو پیسې خو شکر ته ډېرې لرې، دی خو ستا ټوله سرمایه نه درڅه غواړي چې ته زړه نازړې.
بابا خیر ده، اول به یو کوچنی دکان ونیسم او لږ مال به ورته راوړم. که ګټه وا خو نور مال به مورته راوړم، او که نه ونو بیرته به یې پرېږدم.
وا سړیه، الک ښه خبره کوي، پیسې هسې په کور کې درته پرتې دي، پرېږده چې په ګټه باندې شي.
تر څو چې زه ژوندی یم چاته د یوې افغانۍ واک هم نه ورکوم.
ښه چې داسې ده نو زه لاړم.
وا لکه، په دې توره شپه کې چیرې ځې؟
هر ځای چې لاړم لاړم، په دې کور کې ما ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي. یوه مړۍ ډوډۍ خو خلک مسافر او مزدور ته هم ورکوي. نور دا کور پوښو بابا، زه لاړم.
وازویه، خدای ته وګوره، داسې مه کوه. وسړی دا لکه وګرځوه.
زه ښځې ډېرې زارۍ مه ورته کوه، پرېږده یار چې ته سیزي لاړ دې شي.
دا پیسې دې ور واخلي، نه پوهېږم چې ته دا پیسې څه کوې، نه ځانه سه یې قبر ته وړې، څه به کوې؟
ما زوی اجمل غوندې دی.
کاکا خیر ده، یو لس روپۍ خو راکه، ډوډۍ مې نه ده خوړلې، ډېر وږی یم.
او پوډري، زه د هوټل اوزه، مېلمانه مه تنګوه.
خیر دی، مې خوروه، بیچاره وږی دی. راشه بچی، دلته کښېنه. دغه
کاکا وایم، خدای دې جنتونه درکړي.
ښه هلکه، نوم دې څه شی دی او د کوم ځای؟
نوم اجمل دی او د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي یم.
اجمل د ساروان ولسوالۍ د نوي کلي؟
هو.
ته خو زما زوی، زه ستا پلار یم کرم خان. باندې یو پلار اقسام ودانه کړ، دا چې زوی مې پوډري شو دا ټوله زما ګناه ده. ما د خپل زوی ځواني په خپلو لاسو خاوره کړله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
د زهرو کاروان.
د روغتیا نړیوال سازمان
څوایي
لاسونه د ورځې څو ځلې او هر ځل تر یوې دقیقې پورې په صابون پریمینځئ او د کورونا وایروس د سرایت مخنیوي وکړئ.